السلام علیکم دوستانو ز اجملنده او زما همکار میر احمد صافی مو د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې هرکلی کوو. زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ په دې هیله یو چې وخه او خوشحاله ورځ به مو پیل کړې وي. د ازادي رادیو خپرونې هره ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 100.5 په صاف او واضح توګه اورېدل کېږي. د نن ورځې خپرونې پیلوو سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله د مهمو خبرونو له سرټکو. د افغانستان د دفاع وزارت وروستیو نامنیو ته په اشاره وایي چې د وسلوالو مخالفانو پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړي دي. د اروپایي ټولنې یوه حقوقي پروسه پیل کړې څو پر هغه اروپایي شرکتونو چې له ایران سره تجارتي راکړه ورکړه کوي د امریکا بندیزونه نرم کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل سوري سیال بشار الاسد سره د تورې بحیرې په ساحلي ښار سوچ کې وکړه. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفانو پر ضد روان عملیات تهاجمي بڼه لري. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش د وسلوالو مخالفانو له حملو وروسته د زیاتېدونکو نامنیو له کبله د خلکو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې د دې بریدونو په وړاندې افغان ځواکونو لخوا تهاجمي عملیات اوسمهال په 12 ولایتونو کې روان دي، خو د دوی ډېر تمرکز پر فراغ، غزنی، روزګان او هلمند دی، ځکه د پوینا وسلوالو مخالفانو حملې پکې زیاتې دي. جنرال رادمنش ویل چې په دې ترڅ کې له 100 زیات وسلوال مړه او ټپیان شوي او زیاته یې کړه چې په دې عملیاتو کې د هیواد د هوایي او توپچي ځواکونو ونډه خورا مهمه ده. په تیرو 2 ورځو کې په فراه کې سختې جګړې وشوې. د بغلان، تاله او برفک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده او د فاریاب، بلسراغ ولسوالۍ او د غزنی ځینې سیمې څو ځلې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو ترمنځ پراخو غونډو پر جوړېدو موافقه شوې. د سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری ازادي رادیو ته ویل چې ټاکل شوې په دې غونډو کې د دواړو هیوادونو سلګونه دینی عالمان ګډون وکړي.
پاکستان نور موافقه کړه در سطح 200 تا 400 علمای کرام افغانستان
دی وایي پاکستان د دې غونډو له جوړېدو سره موافقه کړې. په دې غونډو کې به د افغانستان او پاکستان د 200 او 300 ترمنځ دینی عالمان ګډون کوي او دا غونډې به اسلام آباد او کابل کې جوړېږي. د سولې علي شورا ویان همداراز ویل چې د اسلامي همکاریو د سازمان په نوښت نړۍ د دینی عالمانو په ګډون په سعودي عربستان کې جوړېدونکې غونډه کې به هم د اسلام له نظره د افغانستان د سولې او جګړې پر مسلې بحث وشي. په غونډه کې چې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو په ګډون د تیرې جمعې په ورځ د اندونیزیا په پلازمېنه جاکرتا کې جوړه شوې وه د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ وشو. د افغانستان د راډیو، ټلویزیون او سینما او تیاتر نامتو لوبغاړی فی عبادی پرون د 83 کلونو په عمر په حق ورسېدو. فی عبادی د فضل حق عبادی هنري نوم و. هغه له 1998 کال را په دې خوا له خپلې کورنۍ سره د اتریش په پلازمېنه ویانا کې اوسېده او ډېره موده د ناروغۍ په بستر پروت و. عبادی د 1946 او 1950 کلونو ترمنځ لسیزه کې د مشهورو پرله پسې داستانونو او راډیوي ډرامو له نامتو لوبغاړو څخه و چې تر ډېره به یې منفي رولونه لوبول. د ملي راډیو ټلویزیون د راډیوي او ټلویزیوني ډرامو د څانګې پخوانی مشر وحید سمدزي د عبادی د هنري مقام په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
خدای بخښلی پی عبادی ډېر پیاوړی هنرمند و، ډېر ښه لوبغاړی و. دی وکولای شو چې د خپل خاص غږ په ارتباط عموما منفي نقشونه اجرا کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډلې بنگلاديش په وړاندې د راتلونکي میاشتې د لوبو د لړۍ لپاره پوره چمتووالی نیولی. ټاکل شوی چې د افغانستان او بنگلاديش ملي لوبډلې د جون له 3مې د جون تر 6مې نیټې پورې 3 شل ورځې لوبې وکړي. د دې لوبو د اهمیت په اړه د کرکټ بورډ سلاکار عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته معلومات ورکړل:
موږ هم د ښه امادګۍ سره دغه سیالۍ ته چمتووالی لرو. دغه یو بین المللي سیریز ده، 3 شل ورځې سیالۍ دي او خورا غټارنش لري. په دواړو ټیمونو دپاره او زه امیدوارم انشاءالله چې په دې کې افغانستان ملي لوبډله هم یو ښه تصور وکړي.
او سم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. اروپایي ټولنه یوه حقوقي پروسه پیل کړې څو پر هغو اروپایي شرکتونو چې د ایران سره تجارتي راکړه ورکړه کوي د امریکا بندیزونه نرم کړي. د اروپایي کمیسیون رئیس جان کلاود یونکر پرون وویل چې اروپایي ټولنه به د شرکتونو د ممانعت د قانون یا تګلارې په نوم د یوې حقوقي پروسې فعالول پیل کړي. یونکر د بلغاریا په پلازمینه صوفیه کې د اروپایي ټولنې او لویدیځ بالکان د سرمشریزې په پای کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې اروپایي ټولنه به په ځانګړي ډول خپل کوچني او متوسط شرکتونه چې په ایران کې پانګونه کړي خوندي کړي. دا روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل سوري سیال بشر الاسد سره د تورې بهیرې په ساحلي ښار سوچي کې وکتل. د کرملین د ویان دیمیټری پیسکوپ په وینا پوتین بشر الاسد ته ویلي چې په سوریه کې امن ثبات د ټونګېدو په حال کې دی او دا وضعیت به د سیاسي پروسې پر مخ ورپرانیزي. پیسکوپ خبریالانو ته وویل اسد پوتین ته د خپل هغه پلان په اړه معلومات ورکړل چې غواړي د ملګرو ملتونو د سولې د بهیر له غوښتنې سره سم د هیواد په اساسي قانون کې د اصلاحاتو په اړه د بحث لپاره د سازمان ته یو پلاوی واستوي. او پاکستانی چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو پرون په کوټه کې ویلوی تروریستي حملې مخه ونیول او د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 15 تنه انتحاریان وژل. د پاکستان پوځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د تروریستي ډلې غوښتل په کوټه کې پر اف سي یا دولتي ملیشه ځواکونو برید وکړي. د خبر پاڼې له مخې 15 تنه انتحاریانو چې په چاودیدونکو موادو بار موټر کې سپاره وو د ملیشو د مرستې مرکز ته د ننوتلو هڅه وکړه خو سرتیرو پر ترهګرو هدف ته له رسېدو مخکې ډزې وکړې او یې وژل. د پوځ خبره پاڼه زیاتوي چې په دې برید کې څلور ملیشه سرتیري هم ټپیان شوي. له دې پېښې څو ساعته مخکې په نوخار ښار کې د دولتي ملیشو پر کاروان انتحاري حمله وشوه چې لس سرتیري پکې ټپیان شول. د دواړو حملو مسؤلیت تر اوسه کوم چا نه دی منلی. دوستانو خبرونه ملا ازادي راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي راډیو .com کې هر وخت چوغړی کتلې او لستلې شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په افغانستان کې په تیرو څو ورځو کې په ډیرو ولایتونو کې وسلوالو طالبانو پراخې حملې پیل کړې چې عام افغانان یې اندېښمن کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د وسلوالو مخالفانو پر ضد روان عملیات تهاجمي بڼه لري او ډاډ ورکوي چې په کمه موده کې به د وسلوالو طالبانو د حملو شدت راکم کړي. په یو بل رپورټ کې به مولا دې خبر کو چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د چهارشنبه په ورځ پریکړه وکړه چې د تذکرو پر مصنابې سټیکر لګول کیږي. مخکې دې کمیسیون پتیلې و چې د تذکرې پر کاپی به سټیکر ولګول شي. همدارنګه په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر له وسلوالو مخالفانو څخه وخت چې د روژې د میاشتې درناوي لپاره د نامنې او تاوتریخوالي لاس واخلي. د هیواد له بیلابیلو سیمو د جګړو رپورټونه ورکړل شوي دي. که وخت د افغانستان په اړه نور پوتونم لرو او د اروپایي ټولنې د هغه حقوقي پروسې د فایل پاړم معلومات درکو چې غواړي یو شمېر اروپایي شرکتونه چې له ایران سره راکړه ورکړه لري د امریکا له بندیزونو وساتي. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه او د ژوند رنګونه په دې سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله کې خبري دا خبرونه لومړی رپورټ اخلو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفانو پر ضد روان عملیات تهاجمي بڼه لري. په داسې حال کې چې په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې وسلوالو طالبانو پراخې حملې پیل کړې، عام افغانان د افغان ځواکونو د جنګي تکتیکونو او د پوځي عملیاتو د اغیزو په اړه پوښتنې لري او اندېښمن دي چې د جګړو سګنې فصل ښایي تر پخوانیو هغو هم خونړی وي. د دې اندېښنو پوښتنو ته د دفاع وزارت ویان ځواب ویلی. جزئیات یې د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت د پسرلی په پیل کې چې د جګړو د پیل موسم ویلی و افغان دفاعي امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې په ډګر کې په تعرضي حالت کې دي. په تیرو دوو اونیو کې فراه ولایت د سقوط تر بریده ناامنه شو. په هلمند، اورزګان او غزنی کې خونړۍ جګړې وشوې او ګڼ ملکي وګړي او دولتي سرتیري مړه او ټپیان شول. افغان چارواکي وسلوالو مخالفینو ته هم د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کوي. د جګړو خلک له یوې خوا اندېښمن کړي او له بلې خوا یې د حکومتي ځواکونو د جنګي تکتیکونو او پوځي اقداماتو د اغیزو په اړه یو لړ پوښتنې رابرسیره کړي دي. خو دفاع وزارت د دې اندېښنو او پوښتنو په ځواب کې وایي چې د وسلوالو مخالفینو د حملو په وړاندې د دوی عملیات تهاجمی بنل لري. د دفاع وزارت ویان محمد رادمنش ازادي رادیو ته ویل چې دا تهاجمی عملیات اوس مهال روان دي.
زمونږ ملي او دفاعي ځواکونه کله چې عملیات ته شروع کړي دا عملیات تهاجمی ده، او موږ د ټولو دشمنانو په مقابل کې چې د خارج نه په افغانستان کې ځینې تهدیدات رامنځته کړي خپل ظرفیت استعمالو. معنای دا ده چې موږ په تهاجمی شکل د دوی په مقابل کې خپل فعالیت سرته رسوو.
خاغلی رادمنش زیاته کړه چې دا عملیات په 12 ولایتونو کې روان دي، خو ډیر تمرکز پر هغو سیمو دی چې وسلوالو مخالفینو حمله پکې زیاته کړې دي. د دفاع وزارت ویان دوی په دې ترڅ کې لسلو زیات وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. جنرال رادمنش وایي په دې عملیاتو کې د هیواد د هوایی او توپچی ځواکونو ونډه خورا زیاته مهمه ده.
سلور منطقه سي غزنی، اورزګان، هلمند او فرادی په داسې مناطقو کې خپل ټول زور اچو سي د دشمن لیکه مهمات، قطارونه او موازی د منځیو سو. اما مون لازم ګنو سي د هوایی قواوی او توپچی قوا په خطو به استفاده وکړو.
په افغانستان کې جګړې د تل په شان د پسرلي له پایل سره سم تودې شوې، خو تر دې د مې زور او تلفات تر نورو کلونو زیات دي. په تیرو دوو ورځو کې په فرا کې سختې جګړې وشوې. د بغلان تلو برفک ولسوالي تر اوسه هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده، او د فاریاب بلچراغ ولسوالي او د غزنی ولایت ځینې سیمې څو ځلې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې. یو شمیر کارپوهان وایي د افغانستان ولسوالۍ او حتی د ځینو ولایتونو مرکزونه همره کوچني ښارګوټي دي چې نیول یا له لاسه ورکول د جګړې هیڅ لوري ته هم د پام وړ برلاسي نه ورکوي، خو افغانستان او د خلکو ژوند یې ناامنه کولای شي.
بلخوا د افغانستان د دینی عالمانو شورا ځینې غړي او یو شمیر دینی عالمان د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې د روژې د میاشتې په درناوي اور بند وکړي. د دې شورا غړي مولوي شهزاده شاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې روژه د رحمت او عبادت میاشت ده او باید خلک په امن کې تېره کړي. د کابل ښار ځینې اوسیدونکي هم له مخالفانو غواړي چې د روژې په میاشت کې د جګړه ودروي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د جګړې اور بل دی، د دغه هیواد د علماو شورا له ښکېلو خوا غواړي چې د روژې د میاشتې په درناوي جګړه ودروي. د دغه شورا غړی مولوي شهزاده شاهد وایي روژه د صبر او زغم میاشت ده، او په دغه میاشت کې افغانان باید د دې فرصت پیدا کړي چې د امن په فضا کې عبادت وکړي. ښاغلی شاهد د پنجشنبې په ورځ د روژې د میاشتې په لومړۍ ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې ښکېلې خواوې باید دغه مسله په پام کې ونیسي او اور بند وکړي.
د روژې مبارکه میاشت د همدردۍ، د خیر رسونې او د برکت نه ډکه میاشت ده. دې میاشتې ته د صبر میاشت ویلې شوې دي، او دا د قرآن کریم د نزول میاشت ده. زما د ټولو جنګي ډلو نه او د مخالفینو نه دا هیله ده چې او غفتنه می ده په دې میاشت کې خصوصا د جنگونو سلسلې ته ادامه ورنکي، او خلق بریدي چې په آرام او اطمینان خپل عبادت وکړي.
دا غفتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړې زور اخیستی. طالبانو څه موده وړاندې د خندق په نوم عملیات پیل کړل، او دوی ویلي چې په ټول افغانستان کې به خپلې حملې زیاتې کړي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې مخ پر خرابیدونکي امنیتي وضعیت دوی اندېښمن کړي دي. هدایت الله او عزیز محمد رحماني وایي په دغه میاشت کې باید جګړه ودرول شي څو افغانان وکړي شي په آرامه فضا کې خپل عبادت وکړي.
تقاضا میکنم در ماه مبارک رمضان با برکت این ما هیله کوو چې د روژې د مبارکې میاشتې په برکت له جګړو او بې اتفاقیو لاس واخلی، او پریږدئ چې مسلمانان د سولې تر چتر لاندې دغه میاشت تیره کړي.
درخواست مې از درپوی درگیر در جنگ وای
زما غوښتنه په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوو داده چې په ځانګړي توګه د روژې په میاشت کې جګړه سل په سلو کې ودروي.
یو شمېر دینی عالمان هم وایي چې روژه د خیر، سولې، آرامښت او عبادت میاشت ده، او په دغه میاشت کې باید ښکېلې خواوې له جګړې لاس واخلي. دینی عالم مولوي بهرالدین جوزجانی وایي افغانان حق لري چې لکه د نورې نړۍ د مسلمانانو په څیر په آرام او امنه فضا کې روژه ونیسي، او په جګړه کې ټولې ښکېلې خواوې باید له دوی څخه دغه حق وانخلي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو وس هم دا چی دا نړی رسنی دا افغانستان پاڑت سوئی صفی اللہ ستانک زیورتا کتنه کردی.
په هوایي بریدونو کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه ناقصې څېړنې د هغه مطلب عنوان دی چې د بشري حقونو د سار سازمان خپرونې لیکلی. په دغه مطلب کې د بشري حقونو د سار سازمان په حواله راغلی چې د امریکا متحده ایالاتونو او افغانستان حکومتونه د ناقانونه احتمالي هوایي بریدونو په اړه لازمې څېړنې نه دي کړي. د مطلب په دوام راغلی دا کار ممکن د ملکیانو د تلفاتو زیاتېدو ته لا نور هم لاره واره کړي. د بشري حقونو د سار سازمان ویلي په ننګرهار او نورو ولایتونو کې د هوایي بریدونو د زیانمنو شویو خلکو د خبرو په اساس داسې ښکاري چې افغان او امریکایي ځواکونو د ملکیانو د مرګ ژوبلو او زیانونو په پلټنو کې پاتې راغلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي په دغه هیواد کې له 2014 کال راهیسې د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ د کندوز ولایت په دشتارچی ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په بمباریو کې د وژل شویو خلکو له کورنیو بښنه وغوښته. ښاغلي غنی ویلي د مشروع حکومت او جنایتکارانو ترمنځ توپیر دا دی چې مشروع حکومت د خپلو تېروتنو په خاطر بښنه غواړي. د رپورټونو په اساس د کندوز په دشتارچی ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو لخوا د اپریل په 2مه په شوي بمباری کې د 150 ماشومانو په شمول لږ تر لږه 50 افغانان وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغان پوځیانو د شمیر په اړه د زده او نقیز رپورټونو پر سر یو مطلب لیکلی. ورځپاڼې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو د مطبوعاتو څانګې د مسؤول مارټن اوډانل په حواله ویلي چې د افغان پوځیانو د شمیر په اړه خپرو شویو رپورټونو دوی متعجبه کړل. سیګار د اپریل په 1مه رپورټ ورکړی و چې د افغان پوځیانو شمیر 2,609 تنو ته راښکته شوی، خو بیرته یې د مې په 8مه اعلان وکړ چې دا شمیر ناسم دی او اصلي شمیره 3,012,028 تنه دی. له ډېره وخته د افغان پوځیانو رسمي شمیر 3,014,000 تنه یادېده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې یا سیګار مشر جان سوبکو د امریکا کانګرس ته د اپریل 1مه رپورټ په نوې زمینه کې ویلي چې د امریکا پوځ دوی ته د افغان پوځیانو ناسم شمیر ورکړی و. واشنگتن پوسټ لیکلی تر دې مخکې هم سیګار ادارې په دې چې امریکایي پوځیانو معلومات نه ورسره شریکول او حساسې بلل لانجه کړې ده. دا ځل بیا د سیګار ادارې مشر جان سوبکو ویلي چې د امریکا دفاع وزارت باید دوی ته دقیق معلومات ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند محمد رادمنش د سیګار ادارې تر لومړي رپورټ وروسته وویل چې د پوځ شمیر د ترخیص، معلولیت او مرګ ژوبل په خاطر په تقریبي لحاظ کمیږي، خو په خبرې دا کمښت بیرته د جلب او جذب له لارې پوره کیږي. خو اوس واشنگتن پوسټ د سیګار د زمیموی رپورت لمخې لیکلي له افغان پوځ سره د یو ځای شویو 10,000 پولیساتو ځواکونو شمیر لومړی نو یاد شوی او په همدې خاطر دا تناقض رامنځته شوی دی.
دوستانو د نړیوالو رسنیو کتنه مو واوریده. صفی الله ستانکزی په نړیوالو رسنیو کې د افغانستان په اړه یو شمیر موضوعاتو ته کتنه کړې وه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال وایي هر ورځ نږدې 30,000 تنه د انتخاباتو لپاره نوملیکنه کوي. معزوله دولتي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه شمېره د نوملیکنې په پروسه کې د پام وړ زیاتوالی ښیي، خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي چې د نوملیکنې پروسه کې د خلکو ګډون د قناعت وړ نه دی. محمد حدیث پردیس په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل لري.
د انتخابات خپلواک کمیسیون مالی او اداري مرستیال معزوله دولتي وایي د هرې ورځې په تیریدو په مرکز او ولایتونو کې د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو ګډون زیاتېږي. د نوموړي په خبره په لومړۍ اونیو کې له 5,000 تر 10,000 کسانو نوملیکنه کوله، خو اوس دغه کچه له 20,000 څخه 30,000 تنو ته رسیږي.
مونږ
په لومړۍ ورځو کې تر 6,000 کسانو پورې ثبت نام کوو، خو اوس هر ورځ 80,000، 90,000 او ان تر 100,000 کسانو پورې نوملیکنه کوو. ښاغلی دولتي د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو ونډه د قناعت وړ بولي او تمه ښیي چې د نوملیکنې د پروسې تر پایه ډیری هغه کسان چې په شرایطو برابر دي خپل نومونه ثبت کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د چهارشمې تر ورځې شاوخوا 1,900,000 کسانو د انتخاباتو لپاره نوملیکنه کړي. تیرونی د انتخابات خپلواک کمیسیون په مرکز ولایتونو ولسوالیو کې د نوملیکنې پروسه د وی میاشت لپاره تمدید کړه. په ولسوالیو لرو پرتو سیمو کې هم د نوملیکنې پروسه پیل شوې ده. د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د روان مریض کال د میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي چې کمیسیون د شفافیت په اړه وار لمخه ډاډ ورکړي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا بیا ویلي لا هم د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو ګډون د قناعت وړ نه دی. دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
در سطح شهرها و مراکز ولایت است.
په مرکز او ولایتونو په مرکزونو کې د خلکو ګډون هیله بخونکې نه ده. مونږ هیله لرله چې یوازې له کابل څخه تر دې دمه 2 میلیونه کسانو ګډون کړی وای. د ښاغلي رشید په خبره د دې لپاره چې خلک د نوملیکنې په پروسه کې ډیر ګډون وکړي، حکومت او کمیسیون باید پر انتخاباتو د خلکو باور ورغوي. نوموړی د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو د کم ګډون علت د خلکو کم علاقګي په ګوته کوي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
بلخوا ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د چهارشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې د تذکیرو پر مستنابه سټیکر لګول کیږي. دا کمیسون وایي د نفوذو د احوالو ادارې ورسره ژمنه کړې چې د اصلي تذکیرې د ښودلو په صورت کې به په اسانه مستنابه ورکړي. عصمت ساروان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي سره په دې موضوع مرکه کړې. ښاغلی هاشمي په پیل کې د کمیسون د تازه پریکړې په اړه وویل.
اول خوب مونږ ته د افغانستان د خلکو ژوند او د خلکو امنیت د ارزښت احمد لري او ارزش ورته قایل یو. همدې دپاره کمیسیون ډېر مفصل بحثونه درلودل. پینل دې موافقې ته ورسېدل چې په اصلي تذکیرې باندې د چسپ یا هغه سپیکر چې کوم یو د کمیسیون لخوا دی هغه ولګول شي، او هر هغه د افغانستان وګړی چې په امنیتي تهدیداتو سره مخامخ وي او امنیتي ستونزې ولري او یا ویره ولري، نو هغې د مسده د ریاست او احوال نفوس سره ریاست احوال نفوس سره تفاهم دا وشو چې هغوی به دې ته مستنه تذکیرې توضیح کړي تر څو چې هغوی خطر سمجھي.
تاسو ته معلومه ده چې د مستنه اخیستل هم داسې کار دی لکه اصلي تذکره چې څوک اخلي، او د افغانستان بیوروکراسي او مشکلاتو ته په پام سره فکر کوي چې خلکو ته دومره ارزښت لري چې دومره ځان ته به دومره زیات زحمت ورکوي چې مستنه واخلي او د دې لپاره چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
موږ سره همدغه تشویش موږ سره وو د ریاست والدفوس مسؤولین موږ سره په کمیسیون کې ناست وو او هغې موږ سره تعهد وکړو چې دغه یو امتیاز دی قایلېږي، هر هغه څوک چې خپل هغه اصلي تذکیره وښودي او سپیکر به یې ورباندې نو دا به یو امتیاز په شکل دی ورته په ډېر اسانه طریقې باندې دغه تذکیره ورته توضیح کړي. اصلي تذکیره چې سپیکر لري هغه ورته به ښودي د سرحد په حیث باندې یا به دی ورته مستند تذکیره ورکړي.
تاسو له دې نظره تشویش نه لرئ چې کم شمېر خلک به په انتخاباتو کې ګډون وکړي؟
نو په هر صورت دا غوښته هلې ځلې دې لپاره دي چې خلکو ډېر ګډون وکړي او خلک ډېر ونډه واخلي، او د تخلف مخه باید ونیول شي، افراط هم باید پکې ونه شي، ترخې تجربې هم تکرار نه شي. نو دا غونډو ته په کتو سره داسې یو تصویب چې هم د افغانستان خلکو ژوند پکې مطمئن شي او هم پروسه پکې ساده موږ وګوري.
فکر نه کوئ چې ستاسو د کمیسیون کارونه ډېر ورو دي سره له دې چې د نوم لیکنې پروسه له تر یوه میاشت مخکې پیل شوې ده، اوس تاسو دې نتیجې ته رسیږئ چې څه ډول باید سټیکر چیرته ولګی شي یا چیرته ونه لګول شي؟
متاسفانه چې دغه مسایل مخکې نه پیژندل شوي چې دغه ستونزې به پیدا کړي، او د افغانستان دښمنان به د انتخابات پروسې سره هم دښمني کوي. دا مابین روان کې دغه پروسه متاسفانه نه سره راغله. د دې لپاره چې ما تاسو وویل د افغانستان د خلکو ژوند مهم ارزښت و مهم و امنیت هم مهم و، او بدبختانه دا انتخابات په جنګ کې کیږي، بیا دغه پروسه ته دمه دې لپاره نه ګوري چې تر اوسه پورې 2 میلیونه انسانانو شاوخوا ثبتنام کړی دی. نو دغه یو میاشت کې موږ چې په یوه سوه مرکزو کې دومره غټ تعداد وکړو، نو امیدوار دې ته یو چې په 3 زره 3 زره مرکزو په چې دومه مرحله او درېمه مرحله کېږي، نو دا به انشاءالله چې د خلکو شرکت ډېر.
دوستانو، د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو تن کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي و چې تاسو ورسره د ازادي رادیو مرکه اوریده.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپایي ټولنې یوه حقوقي پروسه پیل کړې څو پر هغو اروپایي شرکتونو چې له ایران سره تجارتي راکړه ورکړه کوي د امریکا بندیزونه نرم کړي. په عین حال کې د فرانسې ولسمشر د ایران له اټومي موافقې د وتلو په خاطر له امریکا سره د تجارتي جګړې احتمال رد کړ. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل نه اورو.
اروپایي ټولنه نن یوه حقوقي پروسه پیلوي څو پر هغو اروپایي شرکتونو چې له ایران سره تجارتي راکړه ورکړه کوي د امریکا بندیزونه نرم کړي. د اروپایي کمیسیون رئیس ژان کلاود یونکر پرون وویل چې اروپایي ټولنه به د شرکتونو د ممانعت د قانون یا تګلارې په نوم د یوې حقوقي پروسې فعالول پیل کړي. یونکر د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې د اروپایي ټولنې او لویدیځ بالکان د سرمشریزې په پای کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې اروپایي
اروپایي ټولنه به په ځانګړي ډول خپل کوچني او متوسط شرکتونه چې په ایران کې پانګونه کړې ده خوندي کړي. د متحده ایالاتو د خزانه وزارت اروپایي شرکتونو ته نوي ورځې مهلت ورکړی چې د امریکا د نویو بندیزونو له نافذېدو مخکې له ایران سره خپلې ټولې تجارتي معاملې ختمې کړي. وروسته له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره له اټومي موافقې د امریکا د وتلو اعلان وکړ، د اروپایي ټولنې مشرانو وویل چې په دې موافقه کې به پاتې شي، خو له دې سره سره اروپایي شرکتونه له داسې یو حالت سره مخامخ شوي دي چې یا باید له امریکا سره اړیکې غوره کړي یا له ایران سره. په پرونۍ خبري غونډه کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د ایران له اټومي موافقې د وتلو په خاطر له امریکا سره د تجارتي جګړې د پیلولو احتمال رد کړ، خو هغه په عین حال کې هغه خطرناک حالت هم تایید کړ چې نړیوال شرکتونه له ایران سره د راکړې ورکړې له کبله ورسره مخامخ دي. زه باور لرم چې زموږ دنده په سیمه کې د ثبات ټینګول دي. زموږ اصلي لیوالتیا له سوداګرۍ او د شرکتونو له ګټې سره نه ده، او دا هم نه غواړو چې په سیمه کې له دې یا هغه لوري سره ملګري شو، بلکې هدف مو دا دی چې ثبات یقیني کړو. موږ به د امریکا په وړاندې د ایران ملګري هم نه شو. ولسمشر ترامپ تیرونی اعلان وکړ چې متحد ایالات بل ایران سره د شپږو پیاوړو هیوادونو د 2015 کال له اټومي موافقې ووزي، او پر ایران به هغه بندیزونه نه وکړي چې د دې موافقې له مخې فسخه شوي وو. برتانیا، فرانسې او جرمني چې هغوی هم دا موافقه لاسلیک کړي، هڅه پیل کړي چې واشنگتن د دې موافقې منلو ته وهڅوي.
او سم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفانو پر ضد په 12 ولایتونو کې تهاجمي عملیات روان دي. دوی وایي چې په غزنی، اوروزګان او هلمند او فراه کې د دوی تر ټولو زیات تمرکز دی، چیرې چې وسلوالو بریدونه زیات کړي دي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان او پاکستان د دنیا عالمانو ترمنځ د پراخو غونډو پر جوړېدو موافقه شوې ده. اروپایی ټولنې یو حقوقي پروسه پیل کړې چې پر هغه اروپایي شرکتونو چې له ایران سره تجارتي راکړه ورکړه کوي د امریکا بندیزونه نرم کړي. او پاکستانی چارواکي وایي امنیتي ځواکونو پرون په کوټه کې د یوې لویې تروریستي حملې مخه ونیول، او د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 15 تنه انتحاري وسلوال ووژل. دوستان، تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ. په همدې سره دا نیم ساعته خبری مجله چې د ازادي رادیو لومړنۍ خبری مجله وه پای ته رسو. خو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوونه د ماخم تر و بجو پوري په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. زموږ د ټولې ورځې خبرونه پاتې دي. مخکې له دې نه چې زما همکار راشي ستار فروغ او بل نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کی، راځي چې د ژوند رنگونه واورو.
د ژوند رنگونه.
محمد اشرف د مزار شریف د کارم.
تا څه کار بار کوي؟
وخت موټر درو د وسوس ګارم که موټر ونه که خلک وس راغلم ته کار بار وکم. کابل ته
کوم موټر دې چلاو؟
چلار.
کوم ځکه؟
مزاغ نه پګرام ته که له ما ایرتان نه پګرام ته. او هغه کم نه دې کم د مثلا پګرام کم تم بو که قندوز ته ومتو میمنه ته ومتو کار بار و نه بیا کار وسوس ګار سره راغلم ته کابل ته کار بار پیدا کوم. ما په
لار کې خو بیا کوم سن سر نه مخ کېدلای.
خو له په لار کې نه بغلان کې ولا جاري خوش کده غمن تو کې ولا کې ډېر به نه بغلان جاري خوش کو کې په شمه میمنه خو چې تو کې جنگل باغ وي کده هغه جنگل کې وي دغه منځ کې کو دلته به طالبان راوتل کې
ولندي
کار موټر سو مرمه او شپېته مرمه نه موټر سټ پړل کې تمونه ژوندې زو ته دا موټر هم خوش کو کاروبار هم نه کې
دلته د کوم کار په نیت راغله.
دلته یو کس راته ویل راځه چې راش په ځین نه راځه تبه کومه کې اوس راغله ما کې څنګه دلته واده راکړه خپل سیستم هغه دا چې ادرس ته نه یا اوس هغه په دا اوس راځه څنګه مسروس ما دا هغه خطا سره نه یا
اش پزی دې زده نه
هو اش پزی نه زده شو
نه کڅ ته حواله شي
دا څه څه نه حلوا اسه یا څه ورځه کا شوروا د خرق لوبیا نه خود پامیار څه پخوي څه
وایي چې دلته به کار څنګه وي
دلته په امید راغلم تا کل په خدای ته من دیوال نامه را تویل شي ان شاء الله یو کار سل فیصد ان شاء الله په کار باندې کوم شاء الله مزار راغلم نو واده نه نه وکړ شه هو راغلم نو واده نه څه کار کیږي څه واده نه کړل نو کار خراب الله سره وته نه زده کار نه صبر نه ستنه غریبین ستنه غال ورځ ده هر څه جنگونه دي مزار کما غش تور ده که واش په درېش تورات پر دغه مسلې غیر مسول دی ورور کومندان او کومندان غازی ده خو په دې شخصي وخت ده زو زده کار نه څه غریبین زخل داری که تجاران داری کار نه څه کوي تختي ورور ده مسلې غیر مسول چې په کار کې نه ده حال ورځ نه ټول بدبخت موږ لار کې د مسلې غیر مسول دوم دل طالبان دل دوه نه وړاندې دل چې تر چې پولیس مګه تراغه ته چلا مې چلا به ورته دا ډاټا څه اصل ته پولیس امنیت یا اردو ده تاسو ته ډېر پوره بابا.